وي
دا شونيز بهر ته د شوزو او چونو بیرته ستنه دو د بحرني ژبو سره آشنايي
ل لیکوال سری قلا بدر څخه باوري
زه ډیر تیر وطن کوم
ډیر لیکوال د بحرنیو هیوادو یون لیکونه لیکي مرسل احمدزی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی
د خ نیوی آباد وطن تصویرونو ته خلق متوجی کول
نور مطالب هم لرو لمړی مطلب پر واخلم د مورنی شپې د نړیوال ورځې د منځلو لپاره ساش کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوت ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شاخ وکړ چې هر چاته دی د کووډ 19 ناروغي پاړه په خپل مورنی شبه معلومات ورکړي ل 1999 کال راهیسی د فبروري 20مه پنړې کې د مورنی شبه په توګه منځل کیږي ملګرو ملتو نوای چې په دې ډول غواړي دولتونه واحسوي چې د خپل هیوادو خلکو ته د حقوق په مورنی شبه د لومړنی ژبو اسانتیاوي برابر کړي د افغانستان حکومت وایي چې سشکلې د لومړنی شوونځیو په لسکونو زره کتابونه په درې مو شبو یعنی له پښتو او دری پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړی دي او دا لړۍ به راتلونکي کال پسې پراخ شي له کابل راپور لرو
د ملګرو ملتونو خونیز علمی او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ په نوم نومولې ده د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په څلويختمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تضمینیږي دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تضمین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغه سیمو کې چې پری خبري کیږي لار هواره کړي خو آیا دا شوی د افغانستان په اکثر خوانځیو کې په دری او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوي برابرې دي هغه هم لګنو ستونزو سره مل خو په دریم ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوې دي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجيبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او دریم ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبو باندې چاپ شوی ول چې ازبکی ترکمنی پشهي نورستاني شغنانی واخاني بلوچي او ګجري ول دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان بلخ جوزجان سمنګان کونړ لغمان نورستان ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شو او زموږ هوډ او ژمنه دا چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبو باندې لیکل شوی دي د ژبې کتابونه او سیاغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نور مزامینو ترڅنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په
اساس زده کړی ژبې ژوندونکو باور لري چې هر ژبه ته د هغه د ویونکو شمیر ته پکتو پاملرنه کیږي د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډیر ژبنی لګکیشته خو ټول سیسو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمی غړي عاطفه نورستاني وایي د دوی موندنو خودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشتي اغلی نورستاني که څه هم وای په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلې شو څه د پاسه ډیر کوچنی او لوی ژبې موجود دي په مورنۍ ژبه د ځکه نړیوال ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیل غونډو په جوړولو سره منځل کیږي سکه کال هم دا ورځ د افغانستان د ژبو غورنې بنسټ لخوا په پلازمینا کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شو د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلال زه
یو وازینه لټ د مورنۍ ژبو د ورځې د منځنۍ د ژبو غورنې ورزنداو ترڅو دغه رایج کړی په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همدار از منځنه و کی همدار از د مورنۍ ژبو د کار ولتیا په ځان کې پیدا کی ترڅو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې تر سره کی
د دغه غونډو ترڅنګ سکهال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې پښتنو دا شعار بدرګه کړ پښتو بوایو پښتو به لیکو
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې شاوخوا ډیرش ژبشته په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 15500 بیلابیل ژبشته چې په دې ژبو کې یو هم پښتو ده چې د شاوخوا 15 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده خو اکثر پښتانه یا لیکلوست نشي کولای کې کوي د دوی لویه برخه په خپل مورنۍ ژبه تعلیم نکوي په روسیو ټول سیسو کې د انټرنیټ لالارې پښتو ژبه کارول زیات شوې دي لمړی ځل په 1940 کال کې پښتو ژبه کمپیوټر ته لار وکړه او لننه شاوخوا 15 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پانی ګوګل د شباړي برخه شو. د ازادي راډیو مشال څنګه خبريال احمد شاه زمي د پښتو ژبي تاریخ اوسني حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یو ژبه ګړېدل چې اریک بلل کېدل، او همدغه ژبې ته د اریایي ژبو امور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه پښتو ده. په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیل لهجو کې وویشل سول، او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ورنځي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ورنځي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي، په وګړو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندې دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته، چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې لپاره د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ لسرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندۍ او باثبات ژبو کې حساب کیږي. اب د یونکو د شمیر لپاره د نړی په لومړی لوی څلويشتو ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبو او څېړونکو ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړی قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټی وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي، نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټی وی ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتویچ پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوی او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څیړونکو ډاکټر خادم حسین په وینا واوریدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډیره خوړېدلې ده او ورستر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیات شي. لې په خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلې يم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر خبروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.8 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کمه وه. د وړاندوینو لمخې دا شمیره به تر 2015 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د جنو راپورونو لمخي 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شای په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو لاري ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدل شي. ټولنیز رسنۍ د جنو کرکټونکو په نظر خلکو ته د ابتکار درې سپرانیسي او د ټولنیزو رسنیو له برکت لیکوال کول شي چې خپل لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریک کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې سارو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کال مخکې د لونګو درسي په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالۍ تجربې له خلکو سره شریکې کړي. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړي. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له دوه کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستونکي کومنتونه راته کوي، غپنځونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دا غپنځونه صفت پی راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډیر شیان ولیکم او هر وخت د ټولنیزو شبکو له لارې له خپل مینوال سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښود تبصری کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړی د تروسه پوری چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپل کومنتونو کې لارښوونه کوي. مثلا په د شعر په یو مصرع کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظ یا د مفهوم له لحاظ چې هغه خبره ما سم نه وی رسولې، خو ما ته سمخ کاری. دغه عزیزان بیرته په کومنتونو کې حتی ځینې دومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې باید را ستا د دې شعر په دغه مصرع کې دغه خبره چې راغلې ده که دا دغه څه شي څنګه به وي. او چې بیا هغه کار مې کړی دی په خپله پوه شوم چې هغه زما وینا رسا شوې ده.
بدر صاحب، په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګري او په زرګونو فالوورز لرئ. د لیکنې په باره کې مو ممکن ډیر خلک چې له ادبیاتو سره آشنا نه وي هغوی هم تبصرې وکړي. که چیرته د هغوی فرضاً منفي تبصرې زیاتې وي یا دقیقې تبصرې نه وي، نو فکر نه کوي چې لیکوال یو ډول زړه توری کیږي او ممکن هغه په ځان باندې چې کوم ډاډ لري هغه ټکنی شي؟
ځینې هغه کسان چې مثلا ما سره په خپل پاڼه کې نشته دي او دوی زما شعرونه یا لیکنې لوستې دي، هغوی ځینې منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه ډېری هغه کسان وي چې نمونه یې اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سړی بېلابېل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سړی په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لرې ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې د هغه دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره، له ښکلې کېدو سره کومه مرسته نه کوي.
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د اجلی باعث هم شي؟ په خو به د سیو چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نو په یو مجله کې بچا یو شعر یا یو کیسه خبروله، ممکن څو میاشتې وخت به نیوي. په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلو چې خپل لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سم کړي. اوس چې بیړه کوي، تیروتنې پکې ډېرې نه کوي ستاسو په باور؟
زه خو ډېرې تېروتنې کوم او له همدې کابلې کوم. زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل ویبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم، نو په هغه سات کې ماته یو خیال راځي، یو فکر راځي، هغه یا په یو کیسګۍ باندې واوري او یا هم په یو لنډکی شعر باندې یا غزل باندې، نو هغه زه ولیکم او هماغه سات پوسټ کوم. خو هغه تیروتنه ته ما پام نه وي، مثلا په دې ورسته کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکو، اوله کلمه ثواب و، نو دا ثواب کلمه ما د چی په څه تی باندې کلاو، او دې ته بیا زه ورسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلای دی. خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وي، او یا داسې فکر کوم چې هغوی زما په موقعیت کې ځان احساسوي، هغه ثواب ثواب فکر کوي.
داسې فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی، یو دې ته هم ضرورت شته چې لیکوال خپلې لیکنې له دې لارې شریکې کړي، خو وروسته کې چیرته د کتاب په شکل باندې خپلې لیکنې چاپولې، په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي، او یا مثلا تاسو نن یو کیسه یا یو شعر په فیسبوک کې شریک کړو، کېدای شي چې یو اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي، دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي، درې اونۍ وروسته بیا یو برخه سم کړي، او بیا د کال په اخر کې چاپ کړي.
دا فرصتونه شته. د یو کال نه راهیسي خپل تجربه مې هم داره چې زه دا کار کوم. په ګرم شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم. ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ، او په هغه کې درې کرښې شعر و. ټول چل داسې فکر وکړي چې اتلس کلمې به پکې وي، ما دولسو کلمو ته رالنډ کړ هغه شعر، او شعر هم خپل مفهوم درلود، هم ښکلی شوی و.
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعر او لیکوال پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري. خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستوله.
وګدی شپیو انتظار هم ستای یادونه، د زغم نه دی شوګری در پسې راغلم، ژوند دراشا اوس نکله کوي کې واخلا، کړي می ختمې فاصله در پسې راغلم، پل په پل قدم قدم میرا پیدا کړي، رانتلې قافلې در پسې راغلم، خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده، زه په کله کې ارادي در پسې راغلم،
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعران لښوي، اوس د پښتني مېرمن و انجونو شعرونه غوړېدل دي. علت یې څه دی؟ شاعر او لیکوال پروین ملال.
شل کاله د مخه خو موږ د شعرونه د شوزو د شعر په اساس کې، یعنی دغه د شوزو نه ویل کې اوس چې دی، اوس خو د کمیه په لحاظ ماشاالله بخیر ډیر سي وي د انجونو شوزو دی او شروانی دی.
کمیت خو واضح خبره ده، سوس ډیر شاعرانی لرو، د کیفیت لا اړه
کیفیت کوم ستا د می اخه داس شاعرانی دي چې دا وسوس شعرونه وايي، د دې هغه ته دي چې د طالبانو د دور وروسته دا شونیز بهیر ته د شوزو او چونو ورته ستنیده و، د بحرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې او داس نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کیسه دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي؟
کومې درې نکتې؟
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کې څه دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې دي تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخه ساس په نظر درې داسې برخه ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سوي
محمد اساس دقیق دی موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډیر شي دی په دغه کې زه خپل زه نه پوهېږم چې څه ډول شاعر یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپل نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منئ، هغه مشهوره خبره ده، البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده که توضیح که هغه مری حتی دی داوی که دی تراشو بله دغه سه تاثیر کوي. د افغان شزینه شاعرانو په ډیرو شعرونو کې ممکن یو څوک دا انتقاد وکړي چې شزینه احساس پکې کم دی، که د شاعر نوم د شعر له سره لري کو څوک په فکر کې ساده د نارینه شعر دی، څنګه دا خبر هم دسته؟
دا اوس نه دا ډیر په خواته ده. زما په نظر باندې دا قوانین نارینه وزه کړي دي. اوس شیر خو داسې دی ستا دروني حالتون دی صحیح دی، چې بیروني هم دی، بیا دغه د باندني هغه سره یو ځای کېږي، هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دی، نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هغوم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی، په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي، په څه ډول محیط کې انسان روزل شوی دی. دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده. نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده.
وبخښئ ستاسو خبره په همدې برخه کې، که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره، خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم، سید سي قوانین یا د شعر چوکاټ پخوا په افغانستان هو نه ځای کې نارینه و زکړي، لیکن شعر قانون نه دی، شعر احساس دی، عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي. نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمنځ توپیر لري، نو بیا ولي شزینه شاعرانی د نارینه او په پل باندې پل کېږي، ولي خپل احساس وړاندې نه کوي؟
نو زه فکر کوم چې یو داسې چې څوک خپل احساس یې وړاندې کړي، زه نه پوهېږم ستاسو پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم.
البته په ټولو باندې
خبرې دي، یو خو بربندې خبرې دي. دا تېره هفته یو شعر د فیسبوک کې اغېستو، نو ډېرو خلکو استقبال کوي. یو خو هغه بربندې خبرې دي او یو هنر دی، نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم. څنګه تاسو
ته دما مطلب دا او بخښه، زما مطلب دا مثلا په یو شعر کې کچرتا یو عشق شعری که مخاطب نارینه ای، نو حتی اقل د شزینه په شعر کې فکر نه کوي د مخاطب باید نارینه ای شزینه نه ای، یا شزینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري. فرضاً لروانی اړخه د شزو احساس شزې ډیر حساسی
دا خو منم، نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوئ؟ زه نه پوهېږم، زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چاته ووایم چې ته دغسې شعر باید ولیکې، دغه باید ونلیکې. زه د دې طرفدار نه یم.
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکړم. ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد دسي، لکه غنم په ځوانۍ ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړومه. اوس ګوره، دا احساس د دې مېرمنې احساس دی، الفاظ هم پکې دی مېرمنې دي، او د مېرمنې احساس هم پکې دی، او یو ډېر ښایسته بیت دی. یعنی دغه سي شزینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زدانه وایم چې نسته، یعنی کم دی. فکر نه کوي چې باید زیات شي؟
باید زیات شي. نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه شي. دا هغه دي ځوانان دي، دوی په کومو شرایطو کې دوی شعر وایي، په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي. پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سته. ما مخامخ خلکو ویلي تر شام یې اورېدلي دي. دا زموږ ټولنه چې ده، یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویږي یا ښځه چې لویږي، تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي؟ دا انسان په هغه باندې تاثیر کوي. خپله دا اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې یو شعر ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربنډه خبرې زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستاسو خو کېدای شي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دای شي دغه شاعري وکړي لکه لنډۍ چې جاویدان شي او نړیواله.
نو دا زموږ افغان شاعران دغه شاعري کولای شي لکه لنډۍ.
خو هیله مام داد سم د شاعري
وکړي. زه کوچنی یم دا کندهار کې د کندهار روزګار نمایي کې زما د مور د پلار مزکی دي. نو موږ به دلته په دوبي به دا زه به عناب یو ولمه خدای دې وبخښي په دوبي کښې به ټوله هلته تلله دا رخصتیانې چې بس ولې ما هلته داسې لنډۍ اورېدلې وې او دا کاکري غاړې چې زما اوس را په یاد شي زه داسې حیرانه ولاړسم چې هغه خلکو دا څنګه ویلې په د اخترو کښې. نو دغه اوس اوسني شاعران چې دي دوی ویلی شي دغسې.
نو که په اروپا کښې اوسي نو خو شیر شیر دے پار حال ډیر مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانستل شو. د کتابونو دا نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې شپېته غرفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلده بیلابیل کتابونه او چاپي آثار نندارې ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو دغه ستر نندارتون د اماني فکري بنسټ لخوا د کتابونو د ګڼ شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو په نوښت د څلورو ورځو لپاره و. له جلال آباده راپور لرو.
د کتاب دغه ستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی و چې د پرانیستې په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لسګونو څېړونکو، لیکوالانو، فرهنګیانو، چارواکو او له کوزې پښتونخوا راغلو یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندارتونونو ارزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډېروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي نجیب منلي د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمېر خپرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې ولې د دغه نندارتون دپاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي.
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ دپاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلاری په آسیا کې پاچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي، دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ دپاره ډیر مهم و. هر څومره چې مونږ د پاچا خان فکر ته کار کولی شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او د هغې نه باید شاته نه شو.
په دغه څلور ورځني نندارتون کې د کوزې پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خاوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزې پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوروو په ټول افغانستان کې. دا مې ډېره ښه خبره ده. خو زه دا وایم چې الله تعالی دې مونږ ته دا وس راکړي چې مونږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کړو، هر ځای کې جوړ کړو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجهد کړی دی، کمه هله ځله یې کړی دی، نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی، په پوهه یې ورکړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر ښار ته وغځوي، خو په خبره یې چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. دی وایي د کوزې پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلی او تمه ده چې د نندارتون دا لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل هلې ځلې منسجم شوي دي، نور ولایتو ته هم غځېږي. البته امکانات او د کومک د دخیلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولته پورې موږ خپل توان ته ګورو. انشاءالله په نږدې راتلونکو کې دغه د هېواد دننه ښارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد مونږ د خوږې پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. انشاءالله
آزادی رادیوی مجله پر منځنی څپا 12.5 او FM 100.5.
د افغان شاعر دورانی سلیمی یو شعر د دې په شخ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
ساتلو د وطن پسچتلنی په ساتلو د وطن پسچتلنی د وجود تر دروازې تر پسراغلم زما زړوي زما ساوي په هم دی خو زما زړوي زما ساوي په هم دی خو د خپل ژوند تر دایره تر پسراغلم ستا د مینی خواست می قبول نوسو تا د مینی خواست می قبول نوسو لمستیته تر مکی در پسراغلم
د وطن کې سپونم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلی ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمد زی سره وشخې شو، لدی به د دې سفرنامې یو برخه واو.
کله چې لندن ته
راغلم
نو تسلیم پر دې ونیول شو چې کونړ به ګورو، نو د تورخم ملګری ښاروال صاحب یارمل چې زه یې د ښاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او روڼاندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پېژنم. کټر یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي، سیمې او منطقې به راته ښایي. ښاروال صاحب له جسامت ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چورته لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفری خپل موټر خپل چلولو. زه چې یه موټر ته پورته کېدلم نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ را باندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نشي زغمولی، او یا به د ده شخصیت ده زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته را واوړې. برعکس هغه په ښه راغلاست بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو را وړې کړې وې زموږ موټر لکه مرمۍ ووت ورکې کړه. دا به نه وایو د بدمرغي جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د ښاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو لمخې د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلې ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلې که له پیل هدف د سفرنامه لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندیکیدلو په نیت را پیل کړی و، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده نو ما ته هم د فکر را ولاړ چې دا خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندې سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپل هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو له کتابونو لیدلي، مطلب په حق لمې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپیڅلی سفر کتاب چې دی. خود وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکون کې د همدی ټولنې وسیدون کې و او د ایوی مودی لپاره وطن او خپل ټولنه پریخه و. هغه بیرته خپل ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپل ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن د ننه ژوند کې د چا توجه وروا نه وړي او یا هم وروا وړي وینې لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم وو چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو، که چا دنده درلوده همی شکایت درلود، که یې نه درلوده همی شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې وو. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسله واري پر خپل فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوې یم، او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چاته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې د سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پیښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پڅ مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی، که بیکاره هم وی نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کورونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړي ده، او بل شاعری هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت را نه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسیږم.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. سبا هغه ورځ دي چې د ملګرو ملتو علمی او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅې وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپږ کتاب تر راجستر شوي واستول. په دغه درو فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال په وروستیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي. میناتوري په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوري بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزاد شوی وو، نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوري، ملي اتڼ او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتڼ لوې نغمې سره رانغاړو. تربلی اونۍ او بلی کڼیمو زحمت شبات خدای سپارم.